درنو دوستانو ستړي مشهي له نظر سره مننه کوو د پښتو خبرونه پیلوو زه اجمل ان مو هرکلی کوم پایلم له خبرونه کوو د پاکستان د انتخاباتو کمیسون د دې هیواد د پارلمان د 215 څوکیو څخه تر اوسه پورې د 235 څوکیو لپاره بریالي کاندیدان اعلان کړی دی. د دې نتایجو پر بنسټ د هغه خپلواک کاندیدان چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند ملاتړ ورسره دی تر اوسه پورې 300 د مسلم لیگ نون ګوند 83 د پارلمان همدارنګه د پاکستان د پیپلز ګوند بیا 450 تر اوسه پورې خپلې کړې دي. نورې څوکۍ ځینو نورو وړو او غټو ګوندونو ترلاسه کړې دي. د پاکستان د پخواني صدراعظم عمران خان چې اوس په زندان کې دی د تحریکی د ګوند همدارنګه د مسلم لیگ نون ګوند چې نواز شریف مشري کوي دواړو په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعاوې کړې دي. په پاکستان کې د تېرې پنجشنبې په ورځ عمومي انتخابات ترسره شول. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC خبرداری ورکوي چې له پاکستان څخه ستانه شوي 15 افغان کډوال له تیاره راتلونکي سره مخ دي. د کمیټې د جمعې په ورځ دا یو ریپورت په خبرولو افغانستان ته د راستنو شوو کډوالو او دغه شان د هغو افغانانو وضعیت ناوړه وباله چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري او دا مهال په درېیمو هیوادونو کې په انتظار شپې تېروي. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دي د طالبانو د جبري حجاب د فرمان مخالف کسان په دې اړه د غږ پورته کولو له امله له لوړو ګواښونو سره مخامخ کیږي. رینا امیری پر خپل ایکس پاڼه د بد حجابۍ په نوم د سلګونو نجونو او ښځو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې دوی ځورول شوي دي او د طالبانو لخوا جریمه شوي دي. د طالبانو حکومت د تېرې جنورۍ میاشتې له پایله لسګونه ښځې او نجونې د هغه څه لپاره چې طالبان بد حجابي بولي نیولي او یو شمېر رپورټونو پر بنسټ داسې چلند ورسره شوی چې یوناما او د بشري حقونو نورو سازمانونو غندلی دی. طالبانو په وروستیو کې د کابل په لویدیځ کې یو شمېر نجونې د بد حجابۍ په تور ونیولې. د طالبانو ویاندوی ذبیح الله مجاهد ویلي و چې یو شمېر نجونې د لنډ وخت لپاره نیول شوي او بیرته خوشي شوي دي. د پاکستان مرکزی بانک وایي د روان مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغانستان ته د پاکستان صادرات د تیر کال د ورته مودې پرتله په سلو کې 3.35 تیر شوي. د پاکستان مالی کال په جولای میاشت کې پیلېږي. د دغه بانک د شمیرو په اساس په مجموع کې د 2023 کال د جولای او دسمبر ترمنځ پاکستان د افغانستان ته څه باندې 280 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات کړي دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په شمالي وزیرستان کې په یو ریپورت وایي چې دغلته د پاکستان د ملي ډیموکرات ګوند مشر او همدارنګه په انتخاباتو کې له شمالي وزیرستان نه کاندید محسن داوړ د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ټپي شوی دی. ویل کېږي چې نوموړی نن سهار هغه مهال ټپي شو کله چې دغلته د انتخاباتو د ځایي چارواکي د دفتر مخې ته احتجاج کوه او پولیسو یې په احتجاج باندې ډزې وکړې. دا خبرونه دوستان وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC خبرداری ورکوي چې له پاکستان څخه ستانه شوي 1500 افغان کډوال د مهال دننه په افغانستان کې له تیاره راتلونکي سره مخ دي. په دې اړه په ریپورټ سربیره به د مشال د سانګې له احمد شاه عظیمي سره په پاکستان کې د انتخاباتو د نتایجو په وروستۍ صورتحال باندې خبرې وکړو. د افغانستان د ښځو او نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری هغه څرګندونې هم درسره شریکوو چې وایي طالبانو د بدحجابۍ په تور یو شمېر نجونې نیولي او ځورولي دي. د طالبانو حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو د اقلیم د بدلون له امله افغانستان ته د اوختو زیانونو د تاوان د ورکړې غوښتنه کړې ده. نن په ننګرهار کې د طالبانو لخوا د اقلیمي اغیزو په اړه یوه غونډه جوړه شوې وه. په هغې کې دا څرګندونې شوې دي. په دې اړه به هم حال درکړو که وختو. ځینې نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي راډیو اوري. د ژغورنې نړیواله کمیټه خبرداری ورکوي چې له پاکستان څخه ستانه شوي 15 لکه افغان کډوال له تیاره راتلونکي سره مخ دي. دې کمیټې د جمعې په ورځ د یو رپورټ په خپرولو افغانستان ته د راستنو شوو کډوالو او دغه شان د هغه افغانانو د ستونزو په اړه چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري او په درېیمو هیوادونو کې اوسیږي اندېښنه څرګنده کړه. یو شمېر هغه افغانان هم چې په پاکستان کې د امریکا د پناه د غوښتنې کیسونه لري غواړي چې د دوی کیسونه دې زر تر سره وڅېړل شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC خبرداری ورکوي چې تر 500,000 ډیر افغان کډوال چې له پاکستانه په زور افغانستان ته ستانه شوي له تیاره راتلونکي سره مخ دي. یادې کمیټې د جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره لیکلي چې افغانستان اوسمهال د کورني بېځایه شویو له ستونزو، بشري اړتیاو او اقتصادي فشارونو سره مخ دی چې راستنېدونکي کډوال یې اغېزمن کړي. IRC زیاتوي چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د امریکا په یو SIV او P2 کډوالۍ کیسونه لري د خپلو کیسونو پروسس ته د اوږد انتظار له امله په درېیم هیوادونو کې له خطر او نورو ستونزو سره مخ دي. د کمیټه وایي چې د SIV یو لکو 40,000 غوښتنلیکونه پاتې دي چې باید د تیر کال په لومړي او درېیو میاشتو کې پروسس شوي وای او د P2 کیس لرونکو کډوالو شمېر چې د ایستلو له خطر سره مخ دي معلوم نه دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د جمهور رئیس جو بایدن له ادارې غوښتي چې د افغان کډوالو د کیسونو د څېړلو بهیر چټک کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستانه راستانه شوي ازادي راډیو ته وویل چې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي او په دې سړه هوا کې د خوراکي موادو او سپن توکو د پیرلو او د درملنې توان نه لري. یو له دغو عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل همداشان یو شمېر هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کوي او د خپلو کیسونو د څېړلو امریکا ته د تلو په تمه دي هم وایي چې د دوی د کیسونو د څېړلو بهیر پڅ روان دی، افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري او په پاکستان کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه ایمل حبیبي ازادي راډیو ته وویل
زما په ګډون ډیری خلک بیرته افغانستان ته نشي تللی ځکه چې هلته مو ژوند په خطر کې دی او په پاکستان کې هغو کسانو ته چې د P1 او P2 کیسونه لري رسېدنه نه کوي او بهیر ډیر پڅ.
یو بل P2 کیس لرونکي نادر سیدی وویل
تقریبا دو سال یا کمتر از دو سال بودیم اینجا، مشکلات های زیادی را متحمل شدیم که
په تیرو دو کلونو کې مو ډېرې ستونزې وګاللې لکه ماشومان مو له ښوونځي او زده کړې له چاپېریال څخه لرې دي. کار او یوه اقتصادي سرچینه نشته چې زموږ پر روحي او ژوندي بد اغېز کړی دی
که اینجا سپارې کردیم. اینا همگی سر رویه ما و زندگی ما تاثیر منفی را به بار آورده.
دوی د امریکا له متحده ایالاتو غواړي چې د دوی ستونزو ته پام وکړي او کیسونه یې ژر تر ژره وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان موقت حکومت بې اسناد افغان کډوالو ته د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې د پاتې کېدو مهلت ورکړی دی. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ په تورخم کې د 14 میلیونه افغانیو په لګښت له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو لپاره د یو کم د جوړېدو خبر ورکړی دی. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نېټې څخه د اوسېدو له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پرېکړه وکړه چې په پایله کې امریکا او نورو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو افغانانو په ګډون د 15 لکو څخه ډېر افغان کډوال له پاکستانه وایستل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو. قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
دوستانو اماسې مو چې مخکې وویل په پاکستان کې په شمالي وزیرستان کې په یوه پیښه کې د پاکستان د ډیموکراتیک غورځنګ مشر محسن داوړ چې د دغه انتخاباتو په ترڅ کې د پاکستان مرکزی پارلمان ته کاندید هم او د پوخا په پی ټی ایم کې د فعالیتونو له کبله ګڼ خلک له نوم سره آشنا دي. د ټپي شوی دی د ټپي کېدو د څرنګوالي په اړه او همدارنګه د پاکستان د انتخاباتو نتایجو وروستۍ صورتحال څه دی لاماسې چې مو وویل له احمد شاه عظیمي سره د مشال راډیو نه غږیږو. عظیمي صاحب دا راته وایي چې د محسن داوړ په ټپي کېدو کې نوي څه دي؟
مننه انصاب. محسن داوړ نن سهار لکه څنګه چې تاسو وویل دی او ورسره د ګوند لسکونه نور غړي د پوځي چاوڼۍ مخې ته په شمالي وزیرستان کې چې هلته د انتخاباتي کمیسون د استازي دفتر هم دی دوی هلته ورغله په احتجاج او غوښتنه دا کول چې باید د انتخاباتو نتیجې چې څه باندې دوی ورځې باندې تیرې شوي دي اعلان کړل شي. دوی دا ویره درلوده چې د انتخاباتو نتیجو کې بدلون را روان دی او ولس چې دته رای ورکړې ده هغه بدلیږي او د په تاوان دا تمامېږي. خو وروسته دوی نه پرېښودل سول نو ده هلته احتجاجي مظاهره وکړل او هلته د ګوند پلویان ته وینا کوله چې د ګوند د غړو په وینا ناتار ډزې ور باندې وسوې چې په نتیجه کې محسن داوړ او ورسره شپږ نور کسان ژوبل سول او دوه کسان ووژل سول. تر اوسه پورې د وژل سوو شمېر دوه دی. محسن داوړ میرامشاه روغتون ته وړل سوی دی او د ګوند ځینې نور غړي یې بنو ته راوړل سوي دي. دغه تفصیلات خو وروسته بیا انتخاباتي کمیسون تر دې پیښې وروسته نتیجه اعلان کړه او هغه نتیجه د محسن داوړ په ناکامۍ او د بل مخالف کاندید چې هغه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې غړی و مصباح الدین دغه په بریا باندې اعلان کړ.
د محسن داوړ اوس روغتیایي وضعیت څنګه دی؟
د ډاکټران په وینا روغتیایي وضعیت یې له خطره بهر دی. دی تر سینې لاندې لګېدلی دی په ورانه کې نو دوی دا وایي چې هغه به ښه شي.
د انتخاباتو وروستۍ صورتحال نتایج چې شمارل شوي دي په دې اړه باندې که داسې عمومي معلومات د موږ اوریدونکو ته ورکړي چې څومره څوکۍ دي څومره څوکۍ شمیرل شوي دي او څوک مخکښې څوک دي هم په ملي اسامبلۍ هم په ایالتي
اسامبلۍ. د پاکستان ملي اسمبلی 265 چوکۍ لري او یو چوکۍ باندې انتخابات ځندول سیول د نامنۍ لقبل 215 چوکۍ باندې د فبروري پر اتمه باندې یعنی پرون ور مورز راي واچول سوی د هغه شمیرو لمخې تر اوسه پوري د زیاترو غیر حتمی نتیجې یا غیر رسمي نتیجې مخې تر راغلي دي او څه باندې 235 نتیجې مخې تر راغلي دي. ملي اسمبلی د چوکۍ په هغه کې سل چوکۍ د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو خپلواک نمایندانو ګټلې دي چې مشري عمران خان کوي او ورپسې بیا در اویا چوکۍ د ملي اسمبلی د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې ګټل دي چې مشري نواز شریف کوي او پر دریم شمیره بیا شاوخوا 350 چوکۍ د پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټریانز ګټل دي چې مشري آصف علي زرداری او بلاول بوټو زرداری په ګډه کوي. خو د حکومت زیات امکانات د نواز شریف د اشکاری ځکه چې په ګوندونو کې تر ټولو زیات چوکۍ هغه وړې دي. خپلواک نمایندان د پاکستان د انتخاباتي قانون له قانون سره سم پر خپل سر حکومت نشي جوړولی تر څو چې د یو ګوند سره ګډ نه وي یا خپل ګوند جوړ نه کړي. او پاتسو د ایالتي اسمبلیانو پنجاب کې تر ټولو زیات چوکۍ د پاکستان مسلم لیگ نونډلې وړې دي چې نواز شریف یې مشري کوي. په سند او بلوچستان کې بیا پاکستان پیپلز ګوند زیاتې چوکۍ ګټلې دي او داسې ښکاري چې په سند کې هغه غوسه اکثریت ترلاسه کړې دي هلته دوی حکومت جوړ کړي او په بلوچستان کې بیا یو ډول مخلوط حکومت جوړ کړي ګډ حکومت جوړ کړي او په خیبر پښتونخوا کې بیا غوس اکثریت د همدغه عمران خان پلویانو یا ملاتړ لرونکو خپلواک نمایندانو وړې دي.
کام پرستو ګوندونو ته چې دوی ورته د پښتون ملت پال ګوندونه چې دي یا بلوچ ملت پال چې دي د دوی وضعیت په دغه دوو صوبو کې څنګه دی؟ همدارنګه مذهبي ګوندونو ته هیله ډېره وه.
مذهبي ګوندونو چې څومره هیله ورته کېدل هغومره چوکۍ خو یې نه دي وړي. په ملي اسمبلۍ کې د ملا فضل الرحمن ډلې یوه چوکۍ وړې ده او نور مذهبي ګوندونو چوکۍ نه دی وړي. یو بل مذهبي ګوند وحدت المسلمین خو هغه نور ځینې کسان ورسره ګډ سو په کورمه قبایلي سیمه کې هغه هم رای ورکړي سنیان او شیګان دواړه سره ګډ سو چې د نامنۍ مخه ونیسي یعنی په اتفاق باندې نو هغه یوه چوکۍ ګټلې ده. البته په صوبایي اسمبلی کې دوی نه چوکۍ ګټلې دي. په بلوچستان کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او نور داسې جماعت اسلامي سو یا تحریک لبیک پاکستان داس نور مذهبي ګوندونه د هغوی بریاوې نه ترلاسه کړي ده. دوه خبره د ملتپالو ګوندونو ده دا ځل دوی دا تور پوری کوي چې ولس دوی ته رای ورکړې و، خو د انتخاباتو په نتیجو کې ځان د دې لامل سو چې نتیجې واوښتې. لکه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی په لومړۍ ورځ پر دوو ملي اسمبلیانو باندې دی نوماندو او هلته دی تر ټولو مخکې و، یعنی د ګټلې و یو ډول، او ورسره د ده د ګوند دوه نور غړي و ایالتي اسمبلۍ کې هغوی هم ګټلې وه، یعنی ډېر مخته وه. خو یوه شپه تېرېدو وروسته په انتخاباتو کې په نتیجو کې تغییر رالی او ټوله شاته سوه، نور خلک را مخته سوه. همدا ډول چې محسن داویر ښکاره کول همداسې وسوه. پر دې سربیره په بلوچستان کې ځینې نور ملتپاله ګوندونه دي د محمد خان اڅکزی د ډلې سره چې بیل سوي دي، هغوی هم دا ګیله لري. نو اوس مظاهرې شروع دي په بلوچستان
کې. ما غوښتل چې په مجموعي توګه د درغلیو ادعاوې ډېرې دي که کمې خو په کومو کومو ځایونو کې دي؟
درغلی دغه انتخابات چې وسول نړیوال څارونکي او ورسره سیاسي ګوندونه هم دا وایي چې دا انتخابات پروسه چې و، یا انتخابات چې کله وا چې وسول رای اچونه، دا شفافه و، دا رڼې ټاکنې وسوې په هغه معنی. خو په نتیجو کې ردو بدل وسو، بدلون وسو، او دا نتیجې دوی دا تور پورې کوي چې د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارو په خوښه باندې په نتایجو کې بدلون راغلی، او ټول پښتانه سیاستوال، نه یوازې پښتانه سیاستوال بلکې هغه بلوڅ ملتپال سیاستوال هم شاته سوي دي، هغه شاته کړل سوي دي په بله معنی باندې. نو چوکۍ، اکثریت چوکۍ هغو کسانو ته ورکړل سوې چې پوځ استخباراتو سره یا شی اړیکې لري، یا په بله معنا چې څه پیسې په دې کې مصرف کړي هغه کړي. نو د انتخاباتو پر نتیجو باندې پښتون راولاړ سوي دي، اندېښنې راولاړ سوي دي، نه یوازې د نن په پاکستان کې بلکې نړیوالو لکه امریکا، اروپایي اتحادیه، برتانیې هم پر دې باندې اندېښنې ښولې دي.
ډېره مننه کوو احمد شاه عظیمي و چې د پاکستان د انتخاباتي نتایجو په وروستي وضعیت باندې حال راکوو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
زموږه غلا ساده ایرادیو نه اوریده. طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وی د نړۍ په ځانګړي ډول ورته د امریکا پر رسمیت پیژندل باک نه لري. هغه په پکتیا کې وی غونډه ته په وینا کې ویلي امریکا ته د لس کاله وخت ورکړل شي څو د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني. نور تفصیل د ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې غنو طالب چارواکو په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دوی حکومت د پر رسمیت وپیژني، خو تازه د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي باک نه لري چې نړۍ پر رسمیت پیژني یا نه. نوموړي د پنځشنبه په ورځ په پکتیا کې یوې غونډې ته له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل چې باید متحده ایالاتو ته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لس کاله وخت ورکړل شي.
ولې خپل ایماني غیرت، افغاني غیرت مو خرابوي؟ ولې بل ته احتیاج د خپل سرمایه چې خدای سره کړی دغه په کار واچوي؟ که په رسمیت مې پیژني یو ښه، که نه مې پیژني الحمدلله، امن مې تر حاصله کړه، ازادي مې حاصله کړه.
خو سراج الدین حقانی لدی وړاندې په 1401 لمریز کال کې ویلي وو چې دوی له نړۍ سره پیاوړي اقتصادي او ډیپلوماټیک اړیکې غواړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو پوه اسحاق اتمر باور لري چې د رسمیت پیژندلو لپاره طالبان ورسل بلې رامنځته شوي فرصتونه له لاسه ورکوي.
حکومت
د طالبانو حکومت په دې باور دی چې نظام او حاکمیت مو په لاس کې دی، نړۍ باید زموږ غوښتنې ومني. په داسې حال کې چې نړۍ دوی ته فرصتونه ورکوي څو دوی ترې ګټه واخلي، خو په تېرو دوه نیمو کلونو کې ولیدل شول چې دوی دا فرصتونه له لاسه ورکړل او دا فرصتونه کرار کرار له منځه ځي.
یو بل سیاسي پو سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې د سراج الدین حقانی دغه څرګندونې د دوی سیاسي بلوغ ته نه رسیدل په ډاګه کوي.
طالبان د نړۍ رسمیت پیژندلو ته جدي اړتیا لري. دا ډول څرګندونې چې موږ رسمیت پیژندلو ته اړتیا نه لرو، د دې لامل دا دی چې طالبان د نړۍ له سیاسته ښه درک نه لري. طالبان باید د رسمیت پیژندلو لپاره د بشري حقونو د ساتنې، سولې او ثبات په برخه کې له نړیوالو سره کړي ژمنې عملي
کړي.
ظاهرا طالب چارواکي له نړۍ سره د تعامل په برخه کې بیلابیل لیدلوري لري. ځینې له نړۍ سره د رسمیت پیژندنې په ګډون سیاسي تعامل غواړي، خو ځینې نور بیا ویلي چې د نړۍ غوښتنې نه مني او د رسمیت پیژندنې لپاره به په سیاست کې هیڅ ډول بدلون رانشي. نږدې یو ونې وړاندې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول اروپایي ټولنې سره د نیکو اړیکو او مثبت تعامل غوښتنه وکړه، او د نورو مسایلو ترڅنګ پر افغانستان بانک د لګول شویو بندیزونو لرې کول هم وغوښتل. نوموړي دغه شان د روسیه او امریکا په ګډون د ټولې نړۍ له هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتنه وکړه. د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو ټینګښت، مذهبي لږکیو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول د رسمیت پیژندنې په برخه کې طالبانو ته د شرطونو په توګه کېښودل شوي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او ټول ګډونه حکومت یې جوړ کړی دی، خو دا نړیوالې ټولنې ته د منلو نه دي او تر دې دمه یې په نړیواله کچه د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوستانو زمغاګلا ازادي رادیو ناوړی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو نشټوالي شکایت کوي او وایي دغه ستونزه د دوی په سیمو کې د ځینو ناروغانو د مړینې لامل شوې ده. ځینو ازادي رادیو ته وویل په هغه سیمو کې چې دولتي روغتیایي مرکزونه شته د دوی د درملنې لپاره درمل، متخصص ډاکټران او مناسبې اسانتیاوې نه لري. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
که ته هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو په تیرو دو کلونو کې د سلګونه روغتیایي مرکزونو د جوړېدو اعلان کړی، خو د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو له کموالي، د درملو کمښت، مسلکي ډاکټرانو او نورو معیاري خدماتو له نشتون شکایت لري. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اوسیدونکی مصور وایي چې روغتیایي مرکزونه یې له سیمې 2 کیلومتره لرې واټن کې دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
زموږ کلی د بګرام ولسوالۍ رباط دښته ده. د کلینیک د نشتوالي له امله ډېرې ستونزې لرو. کلی له کلینیک څخه 8 کیلومتره لرې دي. ډاکټر نشته. زموږ د ګاونډي میرمن امیدواره وه، تر هغه چې کلینیک ته رسېده پر لاره یې ماشوم مړ شو.
شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د بدخشان په شهر بزرګ ولسوالۍ کې یوه میرمن چې امیدواره وه، د سیلابونو له وجې د لارې د بندوالي او سیمه کې د روغتیایي خدماتو د نشتون له امله روغتون ته له رسېدو مخکې مړه شوه. د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد کړو، وایي چې په خپله سیمه کې په روغتیایي مرکز کې د درملو او متخصصو ډاکټرانو له کمښت سره مخ دی.
دلته په صحي برخه کې ډېر زیات مشکلات دي. کله دوا نه، کله ډاکټر ستونزه، بیا که دواړه موجود وي، دوا مې او ډاکټر مې، نو مریض ته په هغه شکل نه ورکول کېږي. کله چې مریضان ورشي نو بیا دې ورته پرچلي کې په کلینیک کې دا دوا له بازاره واخلي.
د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی یونس هم په خپل سیمه کې د روغتیایي خدماتو له نشتون شکایت کوي.
دلته یو روغتیایي کلینیک شته خو متخصص ډاکټر نشته. د متخصص ډاکټر نشتوالی ستونزې ولاړې کړي. خلک د کوچنیو عملیاتو لپاره ښار ته ورځي. خلک اقتصادي توان نه لري. درمل هم د روغتون له خوا نه ورکول کیږي او موږ باید درمل له روغتونه بهر واخلو.
د بدخشان، هلمند، غور، جوزجان او یو شمېر نورو ولایتونو سیمو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته په خپلو سیمو کې د کافي روغتیایي مرکزونو او روغتیایي خدماتو له نشټوالي شکایت کړی دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو دا ستونزه مو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له ویاند شرافت زمان سره شریکه کړه، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د دغه وزارت چارواکي په دې وروستیو کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د جوړېدو او خلکو ته د غوره روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو ادعا کړې ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون د راپور له مخې د دغه وزارت سرپرست قلندر عباد تېره اونۍ په سرپل ولایت کې په یوه غونډه کې ادعا وکړه چې په تېرو 2 کلونو کې 2 له 300 ډېر روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي او د افغانستان په بیلابیلو لرې پرتو سیمو کې هم خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د روغتیایي مرکزونو کمښت او د روغتیا په برخه کې افغانانو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې ستونزو نړیوال سازمانونه هم اندېښمن کړي دي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان سږ کال د لیندۍ میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د بشري ځواک او بودیجې د کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دغه سازمان زیاته کړې د افغانستان د روغتیایي سیستم د بنسټونو د ویجاړېدو، د روغتیایي کارکوونکو د کمښت، د روغتیایي وضعیت د خرابوالي او د روغتیایي اړتیاوو د نه پوره کېدو له امله د خلکو د مړینې ګواښ هم ډېر کړی دی. په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان هم ادعا کړې چې دا مهال په افغانستان کې 9.5 میلیونه خلک په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
د د طالبانو حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو د اقلیم د بدلون له امله افغانستان ته د وختو زیانونو د تاوان د ورکړې غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د طالبانو حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو په ټینګار سره د اقلیم د بدلون له امله افغانستان ته د وختو زیانونو د تاوان د ورکړې غوښتنه کوي. د شنبه په ورځ په ننګرهار پوهنتون کې د اقلیم بدلون نړیوال کنفرانس نومې غونډه کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطفالا خیر خواه ویل د نړۍ کمزوري هیوادونه د پرمختللو صنعتي هیوادونو له امله زیان ویني.
صنعتي هیوادونه چې د موسمي بدلون سبب شوي دي، عاملین دي او لاس پکې لري، هغوی باید دغه فقیر هیوادونو ته د سببیت تاوان ورکړي. دغه د خپل عمل تاوان باید د هیوادونو ته ورکړي چې دوی په پښو ودرېږي او دغه اثرات کم کړي. خو له بده مرغه هغه سې توجه افغانستان ته ونه شو.
د تیرې دوشنبه په ورځ د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم دا خبره کړې وه. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله زیانمند شوی دی. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان په کچه طبیعي یخچالونه 14% ویلي شوي، د تودوخې درجه له 0.1 څخه 1.8 ته رسېدلې، 1 میلیونه خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي او ورښتونه هم 10% کم شوي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست نده محمد ندیم وای د دې کنفرانس نه چې ټاکل شوی سبا او بل سبا به هم دوام وکړي، هیله لري چې نړۍ ته د اقلیم له بدلون د اغېزمن شوي افغانستان حقیقي انځور وړاندې کړي. د چاپیریال ساتنې برخې کارپوه احمد جاوید نوري ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د اقلیم بدلون له امله ډېر زیان لیدلی، چې بلکې د پله پسې کلونو لپاره وچکالي ده. نوموړي په روان کال کې د وچکالي د خطر په اړه وویل:
فعلا ما در فصل زمستان قرار داریم، ما عملا میبینیم که تا فعلا یکی دو
اوس محل پجیمی که موگ وینو چه یو یا دو زلی واورا وریدلی یا دو تیر پشان او رختون ما هم ندر لودل لبد مرغ بل کال با یا استونزمن او وچ کالوی چه دا با مستقیما پا کرن مالداره و صنعت اغیز وکری.
مالداری و کسایی که کسبکار هستن، صنعتکار هستن، مستقیما بالای اینا رول داره.
در افغانستان یو شمیر کروندگر هم د وچکالی او اقلیم بدلون له امله د ورپېښو زیانونو په اړه شکایت کوي. په نیمروز ولایت کې بزګر عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل:
امسال خو تغییرات اقلیمی زیاد بوده، ولی بیشتر همې خوشحالی هسته.
سږکال د اقلیم بدلون زیات و، وچکالي ډېره وه چې زموږ کروندو او څارویو ته یې زیان رسولی. درې کاله کېږي چې څه نشو کرلی، څه چې وکرو وچېږي. هغه غنم مو چې کرلي ټولې په موږ تاوان شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د اسد په میاشت ویلي وه د افغانستان 15 ولایتونه د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي، او د افغانستان په ګډون 10 هیوادونه په نړۍ کې د اقلیم د بدلون له کبله تر ټولو زیات زیانمنونکي هیوادونه دي. د یادونه ده چې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 28 کانفرانس یا COP 28 چې د نومبر په 10 په دوبۍ کې پیل او د دسمبر تر 12 پورې دوام وکړ، په پریکړه لیک کې په لومړي ځل په هیوادونو غږ شوی و چې د اقلیم د بدلون د تر ټولو ناوړو اغیزو د مخنیوي لپاره له فوسیلي ځوان موادو لاس واخلي او بدیل ته مخه کړي. کنفرانس د طالبان حکومت استازی نه وبلل شوی. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هغه مهال په اعلامیه کې ویلي وو د دوی حکومت د نړیوال کنفرانس په پوره ډول چمتووالی نیولی و، خو د دوی په ټکو د سیاسي ملحوظاتو له امله له ګډونه بې برخې شو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه ارغسانه ما د کندهار ولایت نه. خبره داسې ده ورونو چې په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډیر زیات دي. د کوچانو مشکلات پخوا هم د جمهوریت په وخت کې هم ډیر وو. که تاسو یار یو لوړ پوړی چارواکی راوسئ او د کوچانو هغه مشکلات په خپلو سترګو وویني، نو بیا به دوی خپله پوه شي چې دا خلک څونه مشکلات لري. مندکې ټول باندې تنګې شوې، په بازارو کې جای نشته او د دې کاروبار ټول له بازارو سره ځکه چې اوس کوچان چې دي هغه مالداري نه لري، زمینداري نه لري، نو اقتصادي وضعیت یې هم هغه اندازې ته خراب ده چې ولا داسې خلک شته که د ماښام ډوډۍ لري. یو اقتصادي وضعیت خراب ده، بل د تعلیم څخه خو مخته بې برخې وو او اوس هم بې برخې دي. تعلیم ته خو بیخي لاسرسی نه لري. نو باید د کوچانو مشکلاتو ته اسلامي امارت لاسرسی پیدا کړي او مشکلات یې ورحل کړي، ځکه چې د کوچانو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده. دغه زما نظر و. السلام علیکم.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د کندهار ولایت کې د افغان بي سیم سیم کارتونه چې نوی راباسي یا هغه زړه سیم کارتونه چې کوم دی رجستر کوي پر کمپیوټر تذکره لري الکترونی باندې، دا باندې ډیر راشي. ټول هغه خلک دي چې د لیرو منطقو سره راغلي بشار ته یا خندی د شیزی ټول تل تو ولاړی مگر خواسنده دي چې د مزر غدرې ورسوي مطلب حکومت ته پام لر نور ته کی څه سنتیو دي چې تر و خلک ورسی بس د ارتوایې نو سیم کارتونه نه جراغلی یا نکیږي ستغه کمپیوټر تذکره دا و د ورور د جراو امدار کم پر کمپیوټر په تذکرو په ځایو کې چې کمپیوټر سکری خلکو ترکی حالتم دا سره شی بس وسته ولا شه چې دی او عوام ته د خاص نوبت نور کین.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستان اوس هم پام وکړئ یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. دا پاکستان د انتخاباتو کمیسون د دې هیواد د مرکزی پارلمان د 215 څوکیو نه تر اوسه پورې د 253 څوکیو ګټونکي اعلان کړي دي. د دې نتایجو پر اساس هغه خپلواک کاندیدان چې د تحریک انصاف ګوندی ملاتړ کوي 100 څوکۍ، د مسلم لیگ نون ګوند 3 څوکۍ او د پاکستان د پیپلز ګوند 450 څوکۍ خپلې کړې دي. د افغان ښځو نجونو د حقونو لپاره د امریکا د باندنیو چارو وزارت ځانګړی استازی رینا میری وایي افغان نجونې او ښځې د بدحجابۍ په نوم له نیول کېدو وروسته له سپک چلن او سختو جریمو سره مخامخ شوي دي. اغلې امیری پرون ناوخته پر خپله اکس پاڼه د طالبانو لوري د بدحجابۍ په نوم د یو شمېر افغان نجونو او ښځو نیونې ته په اشارې لیکلي چې افغانان د حجاب په نوم له سپکاوي ډک چلن په وړاندې د غږ پورته کولو په خاطر له ګواښ سره مخامخ کېږي. طالبانو په وروستیو کې د کابل په لویدیځ کې یو شمېر نجونې د بدحجابۍ په تور ونیولې او ځینې رپورټونه وایي چې له هغې راهیسې دغه نیول دوام لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد څه موده مخکې ویلي و چې یو شمېر نجونې د لنډ وخت لپاره نیول شوي خو بیرته خوشي شوي دي. په تاجکستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي د جاپان حکومت له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د مدیریت بودیجه ورکوي. د منځنۍ اسیا د ټایمز ورځپاڼې د پروني رپورټ له مخې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي چې د جاپان حکومت به د نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا په وسیله له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د مدیریت پروژې ته پیسې ورکړي. د دې پروژې هدف له افغانستان څخه تاجکستان ته د مخدره موادو د قاچاق مخنیوی او د دوو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د اسانتیاو رامنځته کول دي. او د اوکراین په خارکیف ښار کې د تیلو پر یو ټانک د روسیې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د درې ماشومانو په شمول وتنه وژل شوي. د خارکیف والی پر خپل ټلګرام د دې خبرې د لیکلو تر څنګ ویلي چې په دې برید کې درې تنه نور ژوبل شوي دي. تر دې مخکې د خارکیف ښاروال ویلي و چې د تیلو په ټانک کې د اور لمبې شاوخوا کورونو ته خپرې شوي دي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې ورستیو کې کډوالۍ ته اړې شوې وایي ل خپل ولس او هیواد څخه د لری والی درد د قلم رنگ هم پیکه کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته یادېږي.
هر هغه څه مې یادېږي واقعاً زما جړا راځي. همدا اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه، د مونږ ملي سرود، د وطن خاوره، هر څه پسې خپه سوی یم. د افغانستان د خاورو پسې خپه سوی یم.
ډیرای کډوالی میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو ښه لار ده.
تر ډیره هدف پورې کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنې ولرو په ورځ کې اقل یو ځلې یا دوه ځلې. دا ډیره غنیمت ده.
قدر من اردن کو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسیدل، یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستې افغان میرمنې هم شاملې وي. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت، هیواد، کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی. لیکواله او ژورنالیسته نجیبه زمان له څه باندې یوه کال راهیسې په پېښور کې ژوند کوي. نوموړی شاوخوا 40 کاله په بېلابېلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره یې له کډوالۍ څخه وروسته ذهنن لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلی نجیبه وایي
فعلاً خوزه هیچ نو لیکلو ته او مطالعه ته لاسرسی نه لرم، ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستي دي. نو زه خپله نه درس ویلو ته او نه هم مطالعې ته او نه هم لیکلو ته زه لاسرسی لرم. دلته موږ مشکلاتو سره ډېر مخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې راغلي دي هغوی د ډېر امکاناتو څخه محروم دي، د کار څخه، د تحصیل څخه. او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې، په ښه وخت کې، په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همدې وضعیت کې یو شمېر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت له تیرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت له لحاظ په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکښې راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح دپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباط امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کیم چې پاینده کې دا موضوعات ته توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیرې؟ لوي خو مسافری له بلې خوانه چې د کوم مصروفیت نوي څه کوي؟ فارغه وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډیر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډیرې کسان چې دور سره په ارتباط کې مې پیژنم او غویم مسافر دي، مهاجر دي، دلته راغلي دي. شاید ډیر کم یې په دې توانېدلی چې یو کوچنی کار ځانته، وظیفه ځانته پیدا کیا، درس شروع کړي. خو لیکن زه او زما پر کم ډېر شمېر کسان دا ته ډېر فکرمن یو، اندېښمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کېږي، هم درس نسو ویلی. او زه خپله کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځانه سره راوړي دي، هغه مطالعه کړم او هغه باندې خپل وخت تېر کړم.
کله چې بیخي بېکاره کېني زړه دې ونیسي هماغه کتابونو ته، دغه وخت بیا څومره په تنګې؟
واقعا چې ډېر په تنګې، حتی دغسې بېکاره وختونه چې موږ په هغه کې هېڅ هم نسو کولی د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغه سو. او زه خپله هم ډېره سخته مریضه سولم چې راغلی یم، تقریبا تر یو کال اضافه وخت کېږي. څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده. زه دغسې مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حداقل وکولی سم خپل صحت تامین کړم. زما غوندې ډېر کسان دي، ډېر کسان دي باور وکړه چې زه ورسره په ارتباط کې یم، دلې راغلي دي، هغوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغۍ اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغۍ باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هیواد کې ډېر سخت دي. نو موږ ته دغه شېبې ډېرې سختې تمامېږي او همیشه د هغو شېبو په فکر کې یم چې کله زه په افغانستان کې وم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنیو کې کار کوي، هغه مې تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډېرې ښکلي خاطرات دي. او زه په دا فکر کې یم چې څنګه به او څه وخت به وکولی سم چې زه بېرته هغه خپل ارزوګانو ته ورسېږم او خپل کار فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یا د یادونه وکړه په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډیر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد می ډیر یادیږي، او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلودل، کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې، په دوستانو کې، هغه روابط چې د دوستی، د احترام، د عزت، د آبرو، هغه ټول اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي. یعنی اوس په معجرت کې هیڅ هم داسې نشته، او موږ ټول خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوې چې موږ درلودې د لاسه مو ورکړی دي، او دا زموږ ته دپاره ډېر رنځ ماته راکوي. دا ټوله د دې سبب ګرځېدلی دي چې موږ یې د هر نوع او شخصا زه یې د هر نوع فعالیت څخه راګرځولی یم.
مسافری سخت خواریده، مسافری سخت خواریده، باران بووری څوک به زاین ور کوینه. یو بل افغان لیکواله او خبریاله زینب حیدری راته وایي چې مسافری پرختیا هم چې سخت خواریده. میرمن زینب په کندهار کې میرمنو ته رسنیز کار کاوه، 9 کاله کاری تجربه لري. په دومره کلونو کې د ژوند هسکې ټیټې ډېرې تجربه کړې دي. لن موړې سره مې مرکه کړې، په پیل کې له خپل مسافرت څخه راته وایي چې د اګست 15 نیټې دې ته هم د سفر موزي ور په پښو کړې.
د کندهار څخه د همدغه ناخواله شرایط له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ شارت مسافر اسولم.
د مسافر د تا په مسلکي ژوند باندې څومره اثر وکه؟
هاي څو وایم، ډیر ډیر تر حد ډیر منفي تاثیرات یې پریښي دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. تاسو خپله شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلا وطني نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډېره حده منفي تاثیر ایښی دی. نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن ښار څخه لري؟ نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو، البته خپل د کارونو څخه غورځېده دي یو ډېر، ځکه چې ډېری رسنیز ځایونه و چې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویبسایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې سنیس کارونه پر مخ یوسي، او داغه د پاره هم ډیر خبري اعلان بیکاری سوي دي. په ډیره کچه باندې موږ بیکار خبري اعلان لرو. در رسنیو په برخه کې یعنی تر ډیره هدا پورې ټول ته وظیفه در رسنیو په برخه کې نه مسايده کیږي. نو زه خپل د اگست څخه بیکار یم. فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام باندې چې پر هغه باندې څه وخت نه څه کار کوو.
bale تاسو له ټول نيزو رسنیو یادونه وکړئ چې په باندې کار کوي، پاکلی راتوي، چلی کوي، کوم اړای لیکي، او مثلا اره ورځ د لیکل خبروي ونی کی او جیل سره رقم ده.
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډیر تغیر کړی دی، ډیر کارونه ته هم زمينه نه د مسايده، خو تر ډیره هدا پوری کوشش کو خپل په فانو کې، خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکل نیول رو په ورځ کې اقلا نیو ځلې یا دوه ځلې. بس فرق نه کوي هغه څه چې د هیوادوالو د لپاره ګټورې وي، د لیدونکو د لپاره، د اوریدونکو د لپاره، په هر اړخیز برخه کې چې څه مشکل نشته، بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسی بڼه باندې فرق نه کوي، هغه څه چې ګټورې هغه مشکل کوي.
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کی خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي، زما ډیره برخه ډیر فوکس کله چې ما کار هم کوي د شزینو د حقوقو اړوند وو، د شزینو په مقابل کې د خندونو ناخوالو اړوند موضوعات وو، او زه ډیر د آرامۍ احساس کوم چې وکولای سم د افغانستان بدبخته او هغه ډیر پایماله طبقه چې متاسفانه اوس جوړه سوي د ځینی هغه زموږ بدبختي شزي دي. او کله چې د شزو په اړه باندې کاغه تیبي د دې صحت په اړه کې، د دې د ژغ د پورته کولو په برخه کې، هر هغه څه چې میرمن ته یعنی په کول کې، په هر برخه کې زه د کلینیکوم فعالیت لرم، خو په خاص ډول چې وشو د پاره یو څه وکولای سم، ماته ډیر د خوشحالي او آرامۍ احساس راکوي.
کله راته وایي چې د دې کلو په محتوا کې څومره تغیر راغلی، هغه لیکل چې تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوي څومره توپیر
توپیر دی
واقعا پات وایم هغه چې موږ پکښې کې 24 ساعت نو فعالیت درلودي البته په رسمي ډول باندې 8 ساعت موږ کار کوي په هغه موضوع باندې هغه ډیر څه اسانه و ځکه چې موږ په رسنوي کې کار کول تیار آماده به یو ریپورت یو څه به موږ خبرول او دا څه زړونه مو مات دي په بدبختیو کې ژوند کوو د ډیرو مشکلاتو سره دلته که صحي مشکلات که اقتصادي مشکلات که ورځنۍ که ټولنیزې موږ ډېر مشکلات لرو دلته نو تاسو خپله فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره هغه منفي تاثیرات لري او څنګه انسان کولای شي چې په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنې وکړي او که یا معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته څوک کیږي یعنی هر څه مو موږ هغه وخت ډېر فعالیت درلودی او هغه څه چې موږ په رسنیو کې فعالیت کوي هغه مو سمدلاسه را اخیستل صفحو دپاره مو هم هغه استعمالوله اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو یوازې د خپل زړه د هوساینې دپاره که هغه هم موږ بېکاره سو او د ژوند د ناخوالو څخه د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې راوکاږو او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات یو څوک لیدلي جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډېر فاصله درلودلې معلومه خبره ده یو څه پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري دغه سیز موږ پر لیکونه او رسنیز فعالیتونو باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړي
بله دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل دفتر له لاسه ورکړل هغه د لیکنو زمينه برابر او هغه ټول لاړل په خبر لوله پاشول دا راته وایي چې ټول رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حده پورې له دې لارې څخه خپل فعالیتونه
زه واقعا ډېری وخت باور وکی زه شکر کاږم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنۍ سه ټولنیز رسنۍ سه چې موږ کولای سو خپل غږ تر یو ځایه پورې ورسو او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حده پورې زموږ وطنوال دوی ته لاسرسی لري او دغه نه دي پربند سوي او دا ډېره غنیمت ده بیخي تر ډېره حده پورې او زه ډېره خوشحاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسی لري هم موږ کولای سو تر یو حده پورې خپل د وطنوالو غږ پورته کړو خپل غږ پورته کړو او خپل فعالیتونه پکښې ترسره کړو او هغه څه چې ممکن کو دا هم نه وای امکان به درلودلای چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړي و زموږ د یاد وتلی وای خو بس ډېره خوشحاله یم چې دغه ټولنیزې رسنۍ سته چې موږ پکښې کې تر یو حده پورې کولای سو خپل فعالیتونه پر مخ بوځو هم کولای سي چې لیدونکي او اورېدونکي ګټه ورڅخه واخلي او هم موږ کولای سو چې خپل فعالیتونه پکښې کړو
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د ټولنیزو رسنیو په ارزښت باندې څه ناڅه رڼا واچول که دا راته واضح کړئ چې په اوسنیو شرایطو کې چې بل هیڅ لار نهسته دا د ټول خلکو په تیره بیا د میرمنو لپاره څومره یوه ګټوره لاره ده تر څو خپلې ستونزې پورته کړي خپلې لاسته راوړنې وړاندې کړي نورو میرمنو ته او حداقل نورو ښځو ته روحیه ورکړي چې بالاخره به هر څه سم سي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډېری ښځې د فیسبوک د انسټاګرام او ټویټر د دې شیانو سره تر ډېره حده پورې لاسرسی نه ورته لري خو زه خوشحاله یم باور وکړئ ډېر واټسپي ګروپونه جوړ سوي دي چې دا هم یو د ټولنیزو رسنیو څخه شمیرل کیږي او دوی کولای سي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي خو تر یو کچه پورې ځینې کولای سي د فیسبوک د لارې هم خو که د افغانستان په سطحه وګورو ډېری میرمنې سته چې کولای سي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انسټاګرام خو په خاص ډول د ټولنیزو رسنیو د لارې د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي خپل دپاره معلومات راټول کړي بېرته یو کولای سي خپل په دغه ټولنیزو رسنیو کې ورڅخه استفاده وکړي ریسرچ څخه د خپلو لیکونو څخه د هغه معلومات چې راټول کړي دي برته په اسانه طریقو سره د واتس اپ د لارې نور میرمنو ته ورسوي یا هم د فیسبوک د لارې نور میرمنو ته ورسوي ډېره ګټوره تمامه سوي ده او زه خوشحاله یم بیا هم چې ټولنیزې رسنۍ سته او موږ کولای سو تر ډېره حده پورې ورڅخه کار واخلو.
بله که راسو بیرته تاسو شخصي ژوند ته درته وایي کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوي په افغانستان کې څه ډېر زیات یادیږي په څه پسې له حده زیات خفه یاست او شیبه مو یاد نه وځي؟
باور وکړئ یو له هغه کارونو څخه چې فعلاً زه دغه یو دوه درې ورځې کېږي چې پاتې یو نیم کال زما ته د ایډیت او دوبلې دپاره د ایم ایس ایف یا د بیپولي ډاکټرانو څخه ځینې د دې د کړنو فعالیتونو کلیپونه راستول سوي دي د کار کولو دپاره په دې برخه کې او زه واقعا ډېره خوشحاله یم. یعنې باور وکړئ سره د کورنۍ سره د دونه مشکلاتو سره د دونه ناخوالو زغملو څخه او زه واقعا یو رقم یو ښه حس راکوي. باور وکړئ تر ډېره حده پورې زما پوسټ په واتس اپ کې دغه چې زه په دفتري ماحول پسې په کار پسې زه ډېره خوابدې سوی یم. هر هغه څه چې تر ټولو ماته ډېرې یادېږي زما همکاران دي زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو تر ترڅنګ مو یو دبل د مرستې په واسطه تر سره کول، یو جام امو درلودل، یو دبل ترڅنګ بناستو، موږ به کار کول. واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډېر یادېږي او دا څه مې ډېر ضروري. او باور وکړئ که د افغانستان حالات سم سي او برته موږ وکولای سو چې خپل هغه دفتر مو، خپل هغه کارونه مو، هغه همکاران مو، موږ وکولای سو خپل وطن ته خدمت وکړو. زه خپل وطن د نړۍ پر هیڅ هیواد نه ورکوم او هغه ماحول، هغه حالات ماته تر هر څه هر څه ډېر ارزښت لري. خو په دوهم قدم کې ښاري ماحول ګرځېدل، ځینې وخت تفریح ځایونو ته تلل، ځینې وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل موږ ته یادېږي او ځورونکي دي موږ ته چې موږ خپل په هیواد کې نه یو، خپل د تفریح ځایونو څخه خوند نسو اخیستلی، خپل د دوستانو سره نه یو، خپل د خپلوانو سره نه یو، موږ نسو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو، بازار ته ولاړ سو، خپل په ژبه د خلکو سره وغږیږو. دا څه دردونکي دي او ماته ډېر رایادېږي.
د افغانستان سختو شرایطو په یو شمېر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستلی چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یو افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي، خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري، خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس یې له بهر څخه له یو پوهنتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاری لرم، یعنی تدریس کوم هلته او زمنن لیکنه کوم. ما کتاب د کار لاندې ده، د شعرونو ټولګه مې ده، بل کتاب باندې کار کوم چې د ښځو پاک باندې لیکم. دغه بوختیا ده په مسافرت کې ورسره هم لږ زره درس وایم.
ډېر ښه. د کتابونو نمونه دې راته اخلي چې کوم کتابونه دي او څو فیصده کاری خلاص دی؟
نمونه خو بیا پاس درته واخلو. دا یو کتاب خو مې چې ده د ښځو د ژوند بهیر په افغانستان کې، او شیری ټول گمې سده تقریبا د شپږو کلو لیکنې دي. زما مسافرت کې مې بیخ زخ زیات مې پکې ولي کلنو، تکمیل مې تقریبا اوس کړل. نو
دا نو والی د کتابونو نمونه دي نه راته اخلي، خپل نوم دي نه راته اخلي، په دې کې څه کیسه ده؟
دا تر یو وخت پورې بیا ان شاء الله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نمونه هم درته واخلم. دغه بعد اغیزه چې دغه بدلون په مونږ باندې وک، تاسو باور وکئ تر اوسه پورې ماکس نه ده څه. زه خپل کینم او زه خپل یو هاکس واخلم، ا د خپل فعالیتونو او د خپل کړنو. واقعا دا ډیره سخته ده. د ورځې چې زه تقریبا لس پنځه لس تماسونه د ښځو سره زه لرم، تاسو باور وکړئ چې دومره بد اغیزه کوي په چا باندې.
زه همدې پوښتنې ته راځم، امداد څومره تاسو ځوروي؟
تصور یې بیخي ګرانه ده. ګرانې چې په اړه یې فکر کوي چې زه څوک وم، زه څوک شوم، او زه ولې اوس پیلن د کوم حالات کې ته ورسېدم. موږ څومره کار وکړو، خدمت وکړو، زموږ ولس، زموږ ملت جنګ ځپلی ولا، زموږ وطن کار او درس او خدمت ته ضرورت لري او ضرورت یې درلودو.
بله، روزو دې ته یو شمېر میرمنې چې کله دوی مجبوره سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي، نو ډېر زیات ځان ځوروي او په عامه اصطلاح یو رقم ګوشهګیري سوي دي. که څه هم دوی د قلم میرمنې دي، دوی کولی سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبري کړي که بل ځای نسي کولی، مګر دوی دا کار نه کوي. ل خپل تجربو غوته څه وایي؟ آیا په یو کنج کې کیناستل او جګرخونی کول چې دا والي د سیسول هغه والي سیسول دا خدا، او که قلم راپورته کی بیا یو څه ولیکي، هم خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سي؟
تاسو خو ټکو ته اشاره وکړه. ګوره، لیکنې څه کوي؟ یو هغه لیکنې دي چې ایجادیات چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي، د څه شی لیکي څه خبره یې ستونزه نه جوړیږي. طبعا که ته د یو نظام او وضعیت ته لیکنه کوې، که ته پرتلیزه لیکنه کوې، یا د ښځو د وضعیت لیکنه کوې، یا د یو سیاسي جریان سره ته هم فکره یې ته لیکنه کوې، هغه د تا په لیکنې باندې د ښځو په لیکنې باندې اثر لري او تاثیر لري. د هغې خپرول وخت غواړي، خپور به سي ځینې ځایونو کې، به هغه خپور سي، هغه دومره اساساتونه بیرته راپاروي، د مثبت تاثیر نه یې منفي اغیزه به یې ډېره وي. کتاب باندې زه کار کوم، زه دومره له ستونزو سره مخه یم، دې لپاره چې کوم منابع زه غواړم، کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم، او کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم، هغه هغومره شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا وله. دلته خو نشته، نسو کولی چې اوس کتابونه چې دي انټرنیټ کې نشته، مرکو ته مونږ ضرورت لرو،
کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو، سړی باید عمل ته یو لیکنه پې وکړي، یو ریسرچ پې وکړي، هغه امکانات نشته بیرون. او دغه وضعیت دومره بد اغېز یې کړی ټولو باندې، ما در ټیر چې هغه د ټولو احساسات ما نه واخیسته. زه چې دومره باجرات وم، زه چې دومره فعاله وم، نو زه د نورو خویندې به همداسې انګېرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغېز یې وکړله. بله مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغلله او درس ورنه واخیسته، ګویا دوی وایي چې موږ څه هر څه وکړو بیا هم دغسې هېڅ کېږو. دغه د مونږ د شل کلنه مزل، د مونږ دومره تاریخي فعالیت.
یو خو بخې د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته. یو هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوي او هم یو څه دغسې لیکنو باندې ځان مصروف کړه، ښه به وي او که بېکاره کینی.
یعنی که خویندې هر چې ریزي، که هغه هر مسلک لري، هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه شروع کوي. که هېڅ نه وي، هغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي، بیا به خپل فعالیت شروع کوي. که ښځې شعر لیکي، که داستان لیکي، که نور څه لیکي چې دوی خپروای سي، چې هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي، خو چې احساس د وژل شوی وي او دومره ذهني بوج در باندې د خپل د ځوان دومره د تا ژوند په خطر کې یوه څو رقم ووتلې، دغه تراجید چې په هر انسان باندې راځي، اولاد فامیل په مشکل کې، اولاد دوستان هلته په ستونزو کې، نو دا طبعاً چې هغه انسان نه ټول هغه عاطفي حس یې ورنه اخیستی، هغه رواني وضعیت نه ایجابوي. دا یو څه ولیکي، که یې هم لیکي شاید هغه څه غواړي ونه اوسېږي.
څه مشوره لرې هغو مېرمنو ته چې د دوی په خبره سختې په تنګ دي، څه وکاندي په غربت کې، په مسافرت کې؟
هر وضعیت کې چې انسان یوازنۍ لاره چې زور نه تجربه لرمه، هغه بیرته مطالعه ده، بیرته رغونه ده، سړی خپل فکر بیرته ورغوي. نو هر څومره فشار وي، سړی باید توکل په الله وکړي او خپل ځان دې بیرته ورغوي، مطالعه دې وکړي. له هغه چورت وهنې نه چې ټوله ورځ کښېني په دې باندې فکر وکړي چې باید زه څه وکړم، زه څنګه سومه، دغه منفي افکار دې له ځانه لرې کړي او مطالعې ته دې رجوع وکړي، چې تر څو بیرته فکري وضعیت یې لږ سم شي.
بله، درته وایي چې په افغانستان کې په څه پسې ډېره زیاته خفه یې او هر کله در یادېږي، حتی تر دې پورې چې په ژړا کوي دي.
د افغانستان هر هغه څه مې چې یادېږي، واقعاً زما ژړا راځي همدا اوس. د مونږ هغه ټول ارزښتونه، د مونږ ملي سرود، د وطن خاوره، د ما د خلکو، د ولس هغه مینه مې هېڅکله نه هېرېږي چې کله به یې مونږ په خپل وطن کې درلودله. او هغه ارامښت چې مونږ په خپل وطن کې درلودله، هېڅکله په هېڅ دنیا کې نه لرو، هېڅ چیرې هغه نه پیدا کېږي. او واقعا د افغانستان هر څه پسې خفه سوی یم، د افغانستان د خاورو پسې خفه سوی یم. هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا وه، د کاري فضا وه، هغه فضا مې ډېره یادېږي او د هغې فضا پسې ډېره خفه یم.
ډېره زیاته مننه، ژوندې سلامته اوسې.
مننه تاسو.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ، موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211446. دا نننۍ خبرونه تر بیا ښه چارې لتا سی تو مرتی لمن کی لمن یواز ہاتھ نہ رہے لتا سی